د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تیره ورځ له یو انډونیزیایي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ شو بل اوختي وه. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالر بسپنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړونده د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړي صندوق غواړي چې د نړۍ د 15 هېوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان، سوریه او یمن په ګډون جګړه ځپلي هېوادونه هم شامل دي د مرستې ور ورسوي. د طالبان حکومت بهرنی سیلانیانو ته د دې هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو مرغانو د ښکار اجازه ورکړې ده. بختر خبری اژانس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبرو کړې ده چې د وزارت د 240 میلیونو ډالرو په ارزښت د مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنی سیلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینو ویلي چې د یو شمیر هیوادونو سیلانیان ته هرا، فرا، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډول مرغانو د ښکار مینوال دي. د بختر په راپور کې د دې هیوادونو نمونه نتیجه چوي. د اوکراین صدر اعظم دینیسی شیمی حال وای چې د زاپوروژیا لاټومي بټې څخه د درنو وسلو د لړکولو پر موافقه له هم کاروندي خو دی وای پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین دی اټومي بټې ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ټیمونه د څارنې لپاره استول کیږي. خغلی شیمی حال په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اټومي انرژي نړیوال ادارې له مشر رایفل ګروسی سره د زاپوروژیا د تاسو په اړه خبره اتر وروسته ویل چې په دې لا جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي. زاپوریژیا ته د انرژي د نړیواله اټومي ادارې څارونکو استول د هغه هڅې یو برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له تودېدو وروسته د اټومي ناورین د مخنیوي لپاره پیل شوې دي. او مراکش فرانسا په دویمه نیمه پایلوبه کې سره لوبېږي. د قطر د فوټبال نړیوال جام سیالۍ دویمه نیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې ناوخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې ارجنټاین 3-0 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو دوه میاشتو کې تر 100 هکتارو ډیر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه شوې ده.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګر کارخونی لمنځه وړل شوې ده.
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر 10 جریب تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انجی د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمنځ څومره توپیر دی په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحمانی سره مرکه کړي.
انجی چې د تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انجی چې د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاری ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وایي چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشوله عمله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جان تریا کې ور موږ ویل راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي، دا ور د استعمال کې خو بیا خو نه کوي، په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو.
او د پروګرام په پای کې په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در رسولې چې دا سره ته په غوسه
بدلا تور وک سپین ټول وطن دی وران ک.
یاسین خان دا ته څه وای؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم وطن می څنګه وران کړو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په وروستیو دوه میاشتو کې تر 100 هکتارو ډیر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر 150 ډیری کارخانی هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکټار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګرس کارخونی لمنځه وړل شوی دی. یو سل او 28 ټنه بیلابیل ډولونه مخدره توکي ترلاسه شوی دی. یو سل او 16 هکتار ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښت پاکه شوې ده او 840 اویا تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړاو نیول شوی دي.
د طالبانو حکومت داسې محل د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر محل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلی چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنار ونه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو مل د غنم کرل دي، نور شان باندې تریاک باندې تریاک نه کړو، ساده غنم کرل دي یا د تریاکو بدیل کې مو نور سنه دي کړل دي. موږ د دوله صدا غواړو تریاکو بدیل کې مشه داس تخم را کې چې د تریاکو په یواز مش د غونه ګټو کې یواز د غنم مې د کورنی بسنه نس کولای نه، مې د کورنی خوراکي توکي پر کولای زده ما سه دی یوه میاشه بسنه خدای ستاسو مینه.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شي نشي کولای.
ولا دازمه د فار خو ډیر شک کار دی چې مقصد تاریخ بدل کې بل تخم یې راکړی وای او تاریخ باندې ساده یواز غنم چې غنم خون دونه کټم چندان نه کی خیر د کومه سمون دغه خوښ دي چې تاریخ بدل کې بل شی راکې مقصد یو بل تخم راکې تاسو تخم راکې چې موږ فار غټو کې موږ دغه کار واخلو هغه په بازار کې بیرته وپلورو خرچ کنه.
ملګری ملتونه داسې محل په افغانستان کې د تاریاکو د تولید د دوام پر اندېښنه کوي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تاریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډیر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو 2 میاشتو کې تر 100 هکتارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې ورستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې 1 کیلو 25 زره افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انجی د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد شوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 5 کیلومتری سیمه کې هغه ځمکه چې په خوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجی په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لا 2 کلونه راهیسې د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپل 50 جریبه ځمکه یې انجی کرلې، دی وایي چې د انجی کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر لس جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 15,000 افغانۍ سي زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجه کوي، بارې یو جریب ځکه 50,000 افغانۍ جوړي، یعنی د 50,000 افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر بې ځای مهنه پیسې.
محمد نبی هم په خپل شل جریب ځمکه کې انجه کړلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې اوبو او سري لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجې دې پکښې کې وکړي، ځکه چې انجې هم کورنۍ او هم بهرنۍ بازار لري.
دا باید هر څوک وکړي. زما خپل دا توصیه ده، زما که څوک ځکه نه لري د یو بچا سره چې په شراکت ځکه وکړي، زه خلکو ته دا توصیه کوم که چېرې ځکه نه لري پر بامې وکړي، هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور سي، هم به د ملک اقتصاد برابر.
اروزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار په کښې کې کرل کېږي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجې وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کیږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسیږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسیږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنې او دوه کلنې ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا شپږ نوي تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو حاله درجه سپینه تاجکۍ هنجه ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي ده.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره دې د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجې یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې شوي، خو په 2000 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټنه انجه صادره شوې وه، چې ګټه یې 450 میلیونه ډالره کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجې د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل منځ څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجې د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انجه چې ده، د انجه کرل په هم للمی شکل کرل کیږي او هم په کرنیز مځکې کې د کښت وړتیا لري په اوس فعلاً وختو کښې، او نوی چې دی عموما کې دوی په دوه نو باندې ویشل کیږي، چې یو شي د سپینې شیلې تولید سپینه شیره کوي او بل چې د سره شیره کوي. د انجه د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو دپاره. هغه مځکې هغه صحیح چې هغه واورې لري، بارانونه لري او یخنۍ یې ډېره وي، موږ کولی شو چې په هغو مځکو کې هم د یې وکړو، ځکه د دوی مقاومت د منفي 40 درجې څخه شروع کېږي او هغه ساحې چې ګرمې دي، حرارت درجه تقریبا تر 45 درجې پورې کېږي، هم دی کولی شي هلته پر رشد وکړي، رشد وکړي او حاصلات ورکړي. د افغانستان په ټولو سیمو کې کولی شي چې د انجې کښت وکړو او هلته اصول ورڅخه واخلو. هغه سیمې چې کوکنار په کښې کې کرل کېږي، هغه البته ګرمې سیمې دي، په یخو سیمو کې ځکه دی د منځ څخه ځي مقاومت نه لري، خو په ګرمو سیمو کې ډېری وخت کوکنار کرل کېږي یا دشتي مځکو کرل کېږي چې د هغو هوا صحرایي وي. نو په هغو سیمو کې انجه هم مکمل اصول ورکوي، ځکه چې موږ دلې کرلې دي شاوخوا سیمو کې، ټولې پر اصول ولاړې دي. سږکال
د انجې او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي، ځکه د کوکنارو د ډېری بزګرانو پلمه دا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کر خوښوي، چې عاید یې ډېر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کر کې له مصرفوي.
انجه چې ده تر کوکنارو ډېر عاید لري. صحیح ده چې خلک وایي موږ د عاید دپاره کرله، لیکن د هغه مصارف ډېر وه، امراض یې ډېر وه، کاریګر ته ډېره اړتیا وه پر فجرې ځمکه باندې. خو انجه چې ده د هغه برعکس مر امراض ډېر نه کوي، ډېرې آبیاري ته ضرورت نه لري، او کاریګر ته په یو جیرې ځمکه باندې دوه دانې کاریګر ته ضرورت شته. یعنې پر یوه جیرې باندې که چیرې موږ 4,000 دانې ریښې ولرو، دا تقریبا تر 300 کیلو پورې اصول کوي، چې په اوسه ډول اوس بازار یې $1,500 دی. یعنې دغه د پیسو ګټل چې دی، عاید جوړول چې دی، هغه په مځکه کې د ریښو په تعداد پورې اړه لري. هر څومره اندازه باندې چې زموږ بوټ په فجرې ځمکه کې ډېر وي، هغومره اصول زموږ ډېر وي. که چیرې پر یو جریب ځمکه باندې زموږ د بوټو تعداد 8000 دانی وي، دا تقریبا 3.5 کیلو پورې حاصل لري.
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او کرنیز حاصلات یې کورني او بهرني بازار ته نه رسیږي. د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده؟ ځکه دا خو تقریبا یو نوی بوټی دی چې بزګر یې په دې کچا کرلو ته مخه کوي.
د انج بازار چې دی ګرم بازار دی، یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې و چې بازار یې ګرم و، خو لیکن په هغه وخت کې د پکاچاک باندې اړول کیږي د یو هیواد څخه بل هیواد. لیکن انج چې ده، انج موږ کولای شو چې خرید و فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزو څخه ترسره کو او هم نړیوال بازار عموما کې دی. انج چې ده دا ول کیږي هندوستان ته، چې د هندوستان څخه بیا نورو مملکتو ته وړل کیږي، په نورو هیوادو کې د دوا په جوړولو صنعت کې ورڅخه استفاده کیږي. مختلف نوې دواګانې د څخه جوړیږي چې هغه انسانی دواوی دي چې د انسانانو لپاره استعمالیږي، د مختلف افرازو لپاره حیواني دواوی دي او همدارنګه زراعتي دواوی دي چې دغه ټول کې د څخه استفاده ورڅخه کیږي. دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات دا پریکړه کړې و چې کوکنار باید بند شي، نو ډیرو خلکو دې ته زړه شکړې دي چې مطلب انجه وکړي، د انجه رواکښته زړه شکړې دي او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کښت څخه ډیر ستړي وو، خو څومره کولای موږ نه سکولای چې د دې پر ځای باندې بل کښت وکړو. اوس خلک راضي دي، دا ترسېدلې دي چې راسي د انجه کښت وکړي او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول شوي دي هغه موږ خپل خریداري کړي دي تر تجارانو پورې مرسول. یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارانو پورې دا ټوله یو پروسه ده چې تکیږي او ټول خوشاله دي، په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسیږي او پر هغه ګټه باندې دوی خوشاله دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو،
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر اثر کینا،
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر 13,000 12,140 12,000 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیلو روغتونونو کې وظیفه اجرا کړې او په میاس کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله، خو د نشې له امله یې د هر څه له لاسه ووتل. احمد نوید وایي سره له دې چې د نشې موادو په زیانونو پوهېدم، خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشې موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپله لومړۍ نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دولسمه پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم او بیا طبي متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده په لنډ هغې درته وایم، د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. 2 کاله 8 کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت هغه وخت کې دلته فلپین د خلکو سره ما کار کوو، نو ما شم خو هر څه خو سهار به راتلو وظیفې ته، مازدیګر بس لاړو. د موږ کورو سره یو چوکیدار وو، نو موږ به دا د منطقې ځوانان ټول لاغلو، دې چوکیدار سره به کېناستلو. د شپې به وروره جانه تر لاسو 11-12 بجو پورې به ناستو. دا بدبخت به دې نشو باندې د سرو، نو موږ هم نوې ځواني وو، هغه وخت قلم دونه پوخ نه وو. اوله کې چارس به موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکې ول، موږ ویلې راځه خو څو خو بیا په زور در باندې نه وایي، دا یو ور د استعمال یې که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو. دا ټول بد ملګري له بدو ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راودي. بیا وظیفې هم پاتې سوې هر څه نو تر نن ورځې پورې، او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي. هغه وخت کې چې کوم د وادې وظیفې د رسمیاتو ټایم ته هغه وخت کې دېشي ته ضرورت لري، یا ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي، خو یا ورځ به وسیله وکړي، دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده کنه، غواړي کار غواړي. په روزګان کې و تقریبا جنگ سوی و، زخمیان راوړي وو، او هغه وخت کې ما سره نشانه وه. په همغه ایمرجنسي کې و موږ ډېر بد حالت و، ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته وو، نو ما کوشش کوو چې ځان له دې جی وباسم او ځان ته نشه پیدا کړم. باید چې مالته خدمت کړی وای، هغوی هغه کړی. په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت، یو هغوی او ته هغه هم پرېږدي په وینو کې په هغه کې او بیا لغه جي نه ځان باسې بدبخته شي پسې روان سي. داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته یې سړي غوسه راځي د کورنۍ خو لا څه کوي. ما خپله دا درس یې ویلی و دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته راوړې وه او دې نشې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله. تقریبا 13,000 روپۍ مې معاش و او په هفته کې یو درې شپې نوکري والی راتلله 1500 نوکري نو تقریبا 2,000-3,000 داسې جوړېد. دا خو داسې یو بدبخته مرض ده سړي هغه اعتبار هغه هم له بینځي که نه نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده چون په دې عمل مې هم کړی ده خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده. هغه دوکاندار راته ویلې وایي لاړ شه وایي ځان بستر کړه وایي دا زوی دسې ده اوس په خبره پوهېږي دا زوی سره د ماشومان وسې جنګ و کې هغوی ورته پیغور وکړي چې پلار د پوډري داسې ده په ده باندې وایي ډېر بد تاثیر کوي. نشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې. تقریبا که درته وایم سې له سږي و اخلاص کړي وروره چې شی په حافظه کې وه ډېر شیان له یاده وتلي بس په دغسې غضبو اخته یو که نه ښه کور ښه پلار ښه مور ښه زندګي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، کیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي نو عملات زیاتیږي هلته د مغز نظم خرابیږي نو مریض شعوري ایسي روحي حالت له لاسه ورکوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د یاسین خان د اکرم خان میلمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي خو یاسین خان ډیر په قهر وی او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولی د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولی په قهر دی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولی ما څه بد رسولی دی چې داسې راته په غوسه یې؟
بدله تور وي که سپین ټول وطن دې وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم وطن مې څنګه وران کړو.
وایي څه لې مړه کړه دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تبا کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډر اخته کړه، اوس مجبور دی چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشئ راګرځولی دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته بازار خرسه او زمنګ زوانان په پیوژنه بیا وای چې زما ګنا نه ده ته په سو پستر ګړون کړه کستا زوې پودری شي بیا به د اولاد په درد پوشه
نو ستاسو خیال دی چې زستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پیدم ها
نو ستاسو خیال دی چې ته به زوانانو ته زهر ورکې او موږ به پرانو ستر ګدرته ګورو
نو څه کوي ها
زغه څه کوم چې ولس غواړي
ته چا د ولس نماینده کړی چې ما ته اختار را کوي ها
زه اختار نه در کوم ولس اختار در کوي زه ولس ټاکلم
واه واه دا انتخابات څه خوشول چې ته یې وټاکلې او زه خبرم نشوم ها
دا ټوکی نه دی زه رښتیا درته وایم ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخاورو سپینګرو جرګه را بللې وه جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د ایرونو جوړولو کارخانه لري کارخانه به یې سوځول کیږي
جرګې نور څه وفرمایل
جرګې ما ته وویل چې لومړی د په سمه پوکم که د په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کې بیا به د کارخانه سوځول کیږي
د چا پلار یې هم نشي سوځولی
ګوره اکرم خانه سرتنبګي مه کوه وایي د خلکو زور د خدای زور دی که دا د زهرو جوړولو کارخانه د بنده نه کې نو سخت به پښیمانه شي
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره څه چې کولی شي ویکه
ګوره ما په سمه پوکړې خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې نو اوس د ولس زور ته ګوره زه ولاړم
والکانو ژر ژر کار وکړه چې نن ډیر فرمایشونه لرو
دا د حاجي صاحب خپل وس کوو نو نور څه وکړو
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړي ریښتیا یوه بله خبره مې هم کوله
زه خبره دې کوله حاجي صاحب
که تاسې ډیر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوومه
یار حاجي صاحب کور دې ودان خدای دې په مال کې برکت واچوه
بل زیره به هم در باندې وکم
څنګه زیره یا حاجي صاحب
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیش هم درکوم
یاره دا خو د زوی زیره دی خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب
بابا بابا هله ژر کوه راځه چې وتښتو
نجیبه زویه څه خبره ده ولې دومره ورخطایې
هله ژر شه چې زو خلک راغلل
نو څه خبره ده خلک دې راشي خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي
بابا ته ولې سر نه خلاصوې ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان مرګ په قاچاقبرو
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره
اوف ژر کوه وخت نه لرو ټول کلیوال ورسره دي یاسین خان مشر دی اله ژر موټر ته راپورته شه
سمه ده دا د موټر ته درخیږم ای هلکانو وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه هله ژر وتښتئ هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ
خلکو هله تیل راوړی او کارخانې ته اور واچوئ خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ ژر کوئ
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان
سمر بی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو بی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو غما د سد ورکړو چې د ځان په غم دې پوه نه کړو د زما کې غم د اسمان په غم دې پوه.